اوریدونکو السلام علیکم نن سه شنبه د سلواغي 14 ده چې د فبروري 4 نیټه سره سمون خوري پاکستانی چارواکي وایي کده هغو افغانانو چې بل هیواد ته د تګ لپاره په افغانستان کې منتظر دي قضیه ژر حل نشي و بشړل شي په همدې حال کې د کډوالو نړیوالې ادارې خبر ورکړی چې موږ په ټولنیزو شبکو کې له هغو جعلي پاڼو خبر شوي یو چې ادعا کوي چې د پی یو او پی دوه مراکې د پیسو په بدل کې چمتو کوي په پاکستان کې افغان کډوال په څه حال کې دي آیا پاکستان به رښتیا هغه افغانان وشړي چې په دغه هیواد کې د نورو هیوادونو د تګ لپاره په تمه دي تر دې ورآخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر خلکو د رواني وچکالۍ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د وچکالۍ له امله ډیرو کورنیو خپلې مینې پرېښي طالبان بیا وایي چې چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په موخه یې څه باندې 4200 زاړه موټرونه درولي دي افغانستان ولې دومره د اقلیم بدلون نه اغیزمن شوی دی چې خلکو خپل کورونه او مینې پرېښي دي او آیا افغانستان په خپله پختنها ځان د خپل اقلیم ساتنه کولی شي ګران لیدونکو دا هغه دوه موضوعات دي چې نن اتصال په خبرونه کې به پرې خبرې کوو زه ستاسو کوربه احسان لار یو ځای ما خبرونه د نن ورځې په څو لنډو خبرونو پیل کوم د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ روسه تر هغه د کاناډا او مکسیکو په اموالو د 25% کې ګمرکي تعرفې عملي کېدل د یوې میاشتې لپاره وځنډول چې دواړو هیوادونو مشرانو سره یې په ټلیفون کې خبرې وکړلې راپورونه وایي د کاناډا لومړي وزیر جسټن ترودو او د مکسیکو ولسمشرې منلې چې د متحده ایالاتو سره به په ګډه پوله کې په غیر قانوني کډوالو او مخدره توکو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي ولسمشر ترامپ ویلي دی چې د میرمن شینبوم سره خبرې ډیرې دوستانه وي او په سمدستي توګه یې په مکسیکو کې د ګمرکي تعرفې عملي کېدل ځنډولي ځکه چې د مکسیکو مشرې متحده ایالاتو او مکسیکو جنوبي سرحد ته د 10,000 سرتیرو استولو ژمنه وکړله چې امریکا ته د مخدره توکو د مخنیوي لپاره به ځای پر ځای شي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د نازک اوربند دوام هیڅ ضمانت نشي ورکولی ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو واشنگټن ته راغلی چې د غزې اوربند راتلونکي پړاو په هکله د امریکا چارواکو سره وغږیږي ټاکل شوی چې نتنیاهو نن د ډونالد ترامپ سره وګوري واشنگټن ته تر روانېدو وړاندې د اسرائیلو مشر ویلي و چې په دې ملاقات کې به د حماس په مقابل کې د بری ایران سره مقابلې کول او ولو برمته شو کسانو خوشی کېدو په حق له خبرې وکړي ملګری ملتونه وایي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله افغان میرمنې د مړینې او د ګواښ سره مخ دي ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د ښځو او میندو پر نه لاسرسي باندې یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې خوندي او مؤثر روغتیایي چوپړتیاو ته د میندو نه لاسرسی د هغوی د مړینې او پر ناروغیو اخته کېدو ګواښ سره مخ کوي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو راپور کې ویلي چې د برېټانیا حکومت په مالي ملاتړ هڅه کوي چې په افغانستان کې ټولو ښځو ته پرته له خنډا څخه د ژوند ژغورلو روغتیایي خدمات وړاندې کړي اسلام آباد او راولپنډی کې د پاکستانی پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو له کبله یو شمیر افغانان ځای بدلولو ته اړ شوي دي د افغانان چې ویزی نه لري وایي دوی پاکستان کې د ژوند کولو لپاره نه بلکې د لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره راغلي دي زموږ همکار مسکا صافی پرې دا ریپورت چمتو کړی دی
د افغانانو لپاره اسلام آباد کې دروان وضعیت لکه بل یو شمیر افغانان هڅه کوي چې نورو خارونو ته د خوندیتوب لپاره ولاړ شي سو افغانستان ته ونه شړل شي جاوید میاخیل د پروان ولایت څخه دی او د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل یې د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتي افسر په توګه د ناتو سره دنده درلوده جاوید وایي په دغو دریو کلونو کې یې د امنیتي ستونزو له امله بیلابیلو ښارونو ته پناه وړی او دمګړی یې د اسلام آباد د روان وضعیت له کبله پیښور ته ځان رسولی
برګی راکړی وای شار په دې باندې موږ نسیم کارت اخستې سو نم کوم پیشرفت دی پاکستان کې په دې ټیکټ کوي سو سیمګو انجیبل جته انتقال سو زلینا بل زلیتا وجه نه کله مونږ بیر تراغلو د 25 سلیستم کال کې بیا مونږ نه یوین تماریفي سو مونږ کیس لاړو د سیم ته وغورځیده نه یو سور از مخ کې بیا حالات خراب سو د 25 کال وړاندې حالات خراب سو مونږ نور په دې مال کې بیا ورختا سو د مونږ دوستان هته پر اول پینډي کې ونیول ځان سره بوتل بازي سی پی اور کارتونه درلودلو غو نه ته پیسې وخت بیرته خو سکړي مونږ حالت بیا ورختا سو دغه جن مونږ بیرته تیخته وکړه دلته پیښور تراغلو مونږ دا تقاضا ده له یو ان له زمونږ له ناتو ملکوتو سره وظیفې کړې دي مونږ په تهدیدو کې مونږ ته مشکلات زیاته چې مونږ له دغه هیواد نه ار مملکت سي دریم هیواد ته مونږ به انتقال کیو دي مونږ برنامه جوړ سي دي مونږ اقتصادي پد دي مونږ اولادونه په خاطر کې دي
د جاوید ترڅنګ محمد بشر هم چې په راولپنډي کې اوسېدو دواو نه وړاندې شفقدر ته د خپل ملګري کور ته راغلی هغه د روان امنیتی وضعیت ترڅنګ د اقتصادي بد وضعیت څخه شکایت لري
اسلام آباد او راوټ پنڈی دا دواړه دلته وضعیت سخت ده خصوصا دوی چې افغانان ونیسي او بیا داسې هم ورته وای چې تا خو سکوم ته ماته نور کسان راوخیا کنه نور مونږ ته وخیا مونږ به تا خو سکو خو پولیس ته بنار چیرته پولیسو کې به خلک هم یو خراب هم پکستا خو سړی عموما په سرکو هغه خلک ولاړو چې هغه بیا د افغانانو سره ښه وضعیت نه کوي خو دلته د دوو مشکلاتو سره مخامخ یو یو د مونږ دلته امنیت خوندیتوب نه اسناد دې سره مواجه او بل د سده سیمون ورستر بلې کمزور خیات خواته رواني مونږ د مالی لحاظ نه کمزوري کیو
د نوموړي مېرمن وای د ناڅرګن راتونکو اندېخمن کړی دی
درې کال دغه ستیر سو خو رسی بس اسابم له لاس ور کړی دی ته خدای باور وکړي دی بل چا په خپګان باندې هغه بدومره نه خپه لکه مونږ بزیات خپه ای او زه خپل د دماغ او دوام خورم اوس ملي کدا ډیر وخت دوا ختمه سوي ده نو بس دې سات نو وجنا خپل دارو نو سوښت خاون مې بیروزګار ده سی روزګار دی نه یو پیسې دی نه یار شیخو په پیسې کې نو ماتمن انسان باندې بوج راځي
د افغان کډوالو پر وړاندې پاکستان یو ځل بیا سخت دریځ خپل کړی او ټول افغانانو ته چې پکې اي سي سي پي او ار او کیسلرون کې کډوال دي له اسلام آباد او راولپنډي څخه تر یو ډیر شم مارچ پورې د وټلو خبر ورکړی دی پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا بدلونونه اندېښمنون کې بللي او ویلي دي چې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره به پاکستان سره خپل خبرو اترو ته دوام ورکړي مسکا سپای امریکا غاک پیښور
لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مو یادونه وکړه د پاکستان چارواکو خبر ورکړی چې هر افغانان چې په پاکستان کې بهر میشتو ته د تګ لپاره منتظر دي کارونه زر ختم نشي نو له دغه هیواد به وشړل شي په همدې موضوعاتو د بحث لپاره لکوټینه د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل ښاغلی صدیق الله کاکړ او له پښتونخوا نه خبریاله او د میرمنو حقوقو فعال اغلی مینا اکبری را سره د چدوړ د خراغلاستم په خیر اغلی مېرمن اکبری تاسو نه به پیل وکړو دغه څرګندونې څنګه شوې دي او آلته په پاکستان کې څومره افغانان د بهر هیوادو ته د تګ لپاره پته مدي
ا ډیر زړه مننه کوم ریب زی سیف سلامونه تاسو ته او درن مېلمته ټول لیدونکو ته هله تشخوسیږي ریب زی سیف دغه څومره ذکیږي چې هم د خبرې روانې دي د پاکستان حکومت له خوا څخه ویل شوې هغه افغانان چې په اسلام آباد یا راولپنډي کې ژوند کوي ژر تر ژره به دوی لاړ شي نور سیمو ته او یا هم بالکل له پاکستان څخه ووزي لاړ شي افغانستان ته حال دا چې زموږ ډېرې افغانان دلته چې کوم دي هغه د بهر کیسونه لري تر څو چې زر تر زره د دوی انټرویو غاني واخیستل شي او دوی ته ویزه راشي حتی دغه کسان هم پکې شامل دي چې دوی د سفارتونو لیټر هم لزان سره ولري چې ډېرې کسان دلته چې ژوند کوي ک ویزه ونه لري د سفارتونو لیټر حتمان لري لیکن بیا هم د پاکستان حکومت دا کسان هم پکې اضافه کړی چې دا کسان هم مونږ پرې دوبه لاړ شي عربزې سه په دې وختونو کې زمونږ ډېرې افغانان له اسلام آباد څخه کسان چې کیسونه لري او یې هم ویزې ایکسپایر شي وي د ویزو موده کم پاتې وي نو ټول پېښور طرف ته یا سوات طرف ته او طرفونو ته روان دي چې زمونږ یو لاند به تاسو ته وایي ما چې تیر ورځ زمونږ ځینې همکاران هم تللی ول پېښور ته چې په پېښور کې اوس دغه موضوع له کابل قیمتي هم ډیره زیاده شوې د کورونو که یو کور دلته په اسلام آباد کې مونږ اوس په 3500 نیو دی، هغه کور په کم امکاناتو په پیښور کې په یو لکه مسوک نشي کولای پیدا کړي، نو دا هم زمونږ لپاره ډیره زیاته د اندېښنې خبره ده چې په دې ورځو کې را پیدا شوې ده.
نو مېرمن اکبری، دا خبره تر هغه پورې کېدله چې هغه کسان چې د کډوالۍ کارتون هم لري کنه، هغه هم پر اولپنډې او اسلام آباد کې نیول کېږي. تاسو وسوئ چې د پاکستان په نورو سیمو کې هم کډوال ځورول کیږي، کدا یوازې هغه کډوال دي چې بهر هیوادونو ته ځي، ویزی نه لري او اسناد نه لري؟
اریوب زین صاحب، ډېرې کسان دي چې هم د سفارت لیټر ورسره وي او هم که یو کال دوه کال دوی دلته پاتې شوي وي، قانوني پاتې شوي دي، اوس مهال شپږ میاشتنی ویزی ایکسپایر شوي، خو لیکن د ویزو لپاره اپلای کړی ده. اغه د ویزی کوم ټریک نمبر چې د اغه هم لزام سره لري چې زمونږ ویزه په سیستم کې ده، اپلای وکړي، پیسې مو تحویل کړي دي. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته سټین لګوي او موږ ته نه راکوي ویزا، نو اغه دوی خپل مشکل ده. نو دوی بیا هم په دې بهانه باندې د افغانان به جیل ته سورز مخکې زمونږ یو همکاري ونی وو، بوې ته یو ورځ په جیل کې وو. حال دا چې د کسم د سفارت لیټر درلودو او هم د ویزې لپاره تیار اپلای وو، ټریک نمبر یې درلودو، دا کسان قانوني دي په اصل کې، لیکن بیا هم پولیس دا خبره نه مانی او دا کسان غیر قانوني بلي. لدې کس څخه پیسې اخیستې به خوشی کا او خپل کور ته لاړ.
خو مننه کاکر صاحب، آیا پاکستان کولای شي د نړیوالو او د خپل ملګرو هیوادونو سره د ژمنو پر بنسټ هغه افغان کډوالو شړي چې د دریم هیواد ته د تګ لپاره انتظار واسي؟
مننه ډېر د ټایم راکول او تاسو ګران مېلمنو او کتنوالو ته. اصل خبره دا ده چې په پاکستان کې دغه سي اجماع وختوم دي، تمول اشاره کړی ده چې د 1951 کنوینشن چې کوم د ریفیوجیز دی پاکستان د هغه استیک نه لیکړی، او دا هغه علاوه کوم د هغه کمیشن کې دا سیسه هم سیکشن استا چې د هغه کچې د استیک ونه کې هم پاکستان نسی کولای چې دا خلک د افغانان او د پاکستان په جبري تور ډیپورت کی. دویمه خبره، هغه افغانان چې کوم اسلام آباد کې میشتي، هغه افغانان خو بل پولیس کولای ولی په وجه د دې باندې چې پاکستان یو اګریمنت کړی دی د هغه ملکونو سره، او هغه ملکونو ته د خلکو باور ورکړی دی چې تاسو راسي دلته میشت، دلته تاسو ټایم مشترکی مرکز تاسو اپلیکیشنان مخته یوس، دا خلکو خپل کورونه خپل پیسې یعنی خپل دومره درې کال کتر ټایم هغه ګرد ځای کې دلته وځي پرته شړل. دا پیوه قانون او پیوه هم مذهب پیوه پڑوسی ملک داسي چلن نه دی سوی، نه داسي دا خو دوکا ده چې ورکیه نه، بلکې نه خالی پاکستان بلکې هغه ملکونه چې دی غوښتي یا د دې اپلیکیشنانه اخیستي دي، هغه ملکونه د افغانانو ته یو سری په اټلاس دوکا ورکړي. دا خلک ته دا خلک اسابې نه جوړ کړي دي، بیا چې دا خلک د دې ملکو په خلاف باندې کیسونه وکړي، دا خلک دغه ملکونه یا دغه ادارې چې کوم د دې موصول دي د دې خلاف قانوني کاروایی وسی هیڅ کار نه شي کولای.
کاکر صاحب، دا اوس روسه یوازې غواخ د کتاس خبرې ست څوک نیول شویم دي، شړل شویم دي په ځانګړي ډول د اسلام آباد او راولپنډې کې چې هغه افغانان اوسېدل چې دریم هیواد ته د تک پته مو.
خبره داسې ده چې کدمو وګورو د پاکستان کې قانوني تقاضي پر کې نه، ته وګوره چې کله د پاکستان او افغانستان حکومت را د ملکونو د حکومتونو د مابین حالات خراب سي، دغه افغانان بیا ټارګټ کیږي. د هغه علاوه د پی ټی آی د 16 نومبر جلسه چې کوم وه، د هغه ورځې دغه افغانان دا کې ټارګټ سوي، افغانانو سره دغه سي چلن سوي دی. د دې د مخه خدای افغانان دلته په یو ښه توګه اوسېدل، او بیا ونیسه په زور باندې په کور کې چاپی ور باندې وا، او هغه کسان چې تا په خپل د یو رقم ملمانه راغوشتي او دوی ته مویلو چې موږ وستا سو ملمستیا کو، او وس داسې چلن ور سره کیدا، خو بالکل د یو قانون هم داسې اجازه ته دوی ته نور کې چوي.
کاکر څه ستاسو مونږ نه دي ولی پاکستان د دومره تاسو چې ویل چې دا په یو قانون هم برابر نه دي، دغه څه غوښونو نه د دغه کډوال چې مثلا دریم هیوادونو ته پته مې دوی شمیرم دومره ډیر نه دي لکه د نورو کډوالو، ولی دا دومره غواخي ایا په دې کې خپل اقتصادي ګټه لټوي؟
بالکل اقتصادي ګټه هم لټوي، او دا په سره سات سات مردا هم شرط چې کوم هغه ملکونه دي هغه هم کده لیس پاکستان ته وایي چې تاسو د دې خلکو سره داسي وکړي، دا خلک مدته نور تانګه کې چې د افغانستان ته ریټرن راځي. او بل خبره دا چې دا خلک د پاکستان په ګټه باندې نه دي، دا خلک پاکستان وچ زما په ملک دي او زه یې کار دي برډن برداشتو مې نه زما په ټلانو کې او دلته را باندې لکه چې بیل باندې دي تاسو ته لاجک نش کار کیږي او دا غا علاوه نور چې کوم سیاسي ګټي دي هغه هم ځنی اخلي، یعنی دوی بر ملک ته مطلب د برت افغانستان تاسو او افغانستان کې یو بوران جوړوا، په افغانستان کې یو بدامنی جوړوا، بس انده غسی ټارګټ دی چې ورکم ملک یا د هغه حکومت پرشرایز
مانه نه کاکر سپتا ستبرت راګرځم. مېرمن اکبری د کډوالو نړیوالو ادارې یا IOM ویری دي چې دوی دغه پانو نه خبر شوې دي په ټولنیز رسنوي کې چې واکه د خلکو څخه پیسې اخلي د پی یو د پی دو د پروسس د مراکو لپاره، ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
یا متاسفانه امدا سې کیسونه شوې دي چې د پیسې په مقابل کې ورته ویل کیږي چې زمونږ ستاسو انټرویو وخت زر درکو تر څو چې ستاسو کې زر پروسس شي. دا امغه خبره ده چې وایي د خو ګلاس څخه نیول دي اوس زمونږ افغانان چې دلته دي ډېرې کسان پی 1 پی 2 کیسونه لري. یا متاسفانه چې دوی د شرایط ورډ هم وی دوی چې کله انټرویو ورکوي د سفارت له خوا څخه د دوی کیسونه رد کیږي، د سی پلس ګونو په سلګونو کیسونه دي چې زه ورسره خبرې کوم کسان دی پیژنه مې کیسونه رد کیږي. نو د همدې له خاطر زمونږ هم دا افغانان دوی وایي کډ پیسو مقابل کې وی نو موږ پیسې ورکو هدا قل موږ انټرویو را مخ شي. دلته اریوب زې سب د سی کسان ز پیژنه ما چې پی 1 یا پی 2 کیس لري دو کال د نیم کال انتظار کړی تر څو چې دوی یو انټرویو ورکول شي. نو دوی به خل دي حالت څخه ستړي شي ځکه پیسو ته هم حاضر دي چې د ډيري سره د دوکي هم شي وي چې درسو موږ او تاسو ته د انټرویو وخت زر درکو خو تاسو موږ ته پیسې راکړي چوز به د ایو ایم له خوا څخه ویل شوی دغه پانی ټول جالي د زمونږ خپل نه دي.
مېرمن اکبری ایا تاسو معلومات لرئ د پیسو په مقابل کې د چا کارونه شوي هم دي چې خلک زړه کوي چې پیسې ورکړي؟
اریوب زه سه بغیر لدې پی 1 پی 2 په مسایلو کې په کیسونو کې چې اوس داسې مسایل را پیدا شي وزه د ډېر کسان پیژنم چې د کاناډا د کیسو مقابل کې د کاناډا د ویزی مقابل کې د انټرویو مقابل کې د اسپانیا د فرانسې خلګو $10,000 $10,000 د نفر پر سر $10,000 د بلاک کړي وي په صرفي کې یا په ځینې نور ځایونو کې چې د کسانو له خوا څخه ورته ویل کیږي چې مونږه تاسو ته کیس کوو چې تاسو لاړ شي نو دوی بلاک کړي خپل پیسې د ځینې کسانو د بیرته ورکړل شوی د ځینې کسانو همداسې پیسې ترې نه غیب شي وي د دې په بهانه چې مونږ تاسو ته ویزه درکو دی یو هیواد یا د برازیل شو یا د روسیا شو د ځایونو دا ولیکن د ډیری کارونه بالکل شی ویني ځکه چې هغه کسان وی چې دوکي ورکی وی دوکا بازان وی د پیسو په مقابل کې د خلک پلوري.
ډیر زیاته مننه لا کوټې نه د کډوال د حقوقو مدافع وکیل خاغله صدیق الله کاکر صاحب او په خبريال د خبر پښتونخوا نه خبريال او د خزو د حقوقو فعال میرمن مینا اکبری کور مودان چې په خبرونه کې سره ګډون وکړي ډیر زیاته مننه. مننه چې تر دې دمه زموږ سره یاست. په افغانستان کې پر خلکو د رواني وچکالۍ او د اقلیم بدلون د اغیزو په اړه یو ځل بیا اندېښنې خوده لیدي او ویل دي چې د وچکالۍ له امله ډیرو کورنیو خپل مینې پریخي او بهرنیو هیوادونو په ګډون یې نورو سیمو ته په ډلهیز ډول کوچېدلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشري شا ویلی له افغانستان سره د مرستو د کمیدو په احتمال اندېښنه خوده لیدي. مرمن لی ویلی کته هم په 2018 کال کې له شدید لوګي سره د مخ افغانانو شمیر له 3 میلیون څخه اوس 15 میلیون تر کم شوی، خو بیا هم دغه هیواد له 3 څخه یو برخه وګړي د شدید لوګي سره مخ دی. مرمن لی ویلی چې د نړیوالو مرستو په کمیدو او د امریکا د بهرنیو مرستو په ځندیدو سره د اداره د ټولو ارمن افغانانو سره مرستي نشي کولای.
any potential reduction
د افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمواله ده اندېښنې وړ ده. د مرستې کا د خړو د نړیوال پروګرام یا نور برخو سره وی په افغانستان کې د ضرورت ساته ډیر لوړ ده. نو زه هیله منایم هر ډول تصمیم چې نیول کیږي د تطبیق په حق لري چې هر ډول پریکړه کیږي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د خلکو او د خلکو ضرورتونه باید په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د دبليو اف پی مشر په داسې حال کې د مرستو د احتمالي کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر فرمان وروسته د بهرنۍ چارو وزارت د اسرائیل او مصر په استثنا د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. په دې اقدام سره په بهرنۍ هیوادونو کې د تعلیم، صحت، پراختیا، وظایفو د رامنځته کېدو، فساد ضد، امنیتي ملاتړ او نورو برخو کې د امریکا د میلیارد ډالري پروژو تمویل ځنډېدلی دی.
فکر کوم د تمویل په برخه کې موږ پوهیږو چې ډېرې ستونزې په مخ کې شته او په ټوله نړۍ کې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. بلان موږ تل د خپلو تمویلونکو له سخاوت نه مننه کوو او یوازنۍ هیله مو دا ده چې هغوی خپل سخاوت ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د شاوخوا 15 میلیونو افغانانو د اتکا خبره په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د میرمنو او نجونو په وړاندې په تبعیض تورن شوی. سمع الله جلالزای د امریکا غږ.
دا همدغه ریپورت په دوام. افغانستان د اقلیم د بدلون له امله له سختو اغیزو سره مخ ده چې اوږدمهاله وچکاله او د اوبو کمښت پراخه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او بشري مرستو ادارې اوچا راپورونه ښایي چې زرګونو کورونه د وچکاله له امله بېځایه شوي او د څښاک او پاکو اوبو ته د خلکو اړتیاوې بیخي لوړې شوي دي. همدارز د کابل او نورو ښارونو چاپیریال ستونزې لکه د هوا ککړتیا، د بې کیفیته سون توکو سوځول او د زړو موټرو فعالیت د ژوند شرایط لا پسې سخت کړی دي. سره له دې چې طالبان د چاپیریال ساتنې لپاره ځینې اقدامات اعلانوي، خو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره هیڅ لازم چمتووالی نه لیدل کیږي. د اقلیم بدلون په اندېښنو او حل لارو چارو د خبرو لپاره له کابل نه د چاپیریال ساتنې فعال ښاغلی عبدالهادي اچکزی پر سکایپ را سره ده. اچکزی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. دا د اقلیم بدلون ستونزه دومره لوی شو چې خلکو خپل کلی او کورونه پرې خودل، تازه حالت څه دی؟
درځه تمونه دا یو ستر حقیقت دی چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون عمل زموږ ډېر هیوادوال کړیږي او په دې برخه کې د اقلیم د بدلون نمړی اغیزې چې وس مشخص شوی دی هغه د اوبو کمښت دی. چیر وختونه کې به د خلکو د زراعت لپاره د کرنې لپاره او د ماغوی د مالداری لپاره د اوبو د چمتووالي لپاره پامونه ترسره کېدل، تر څو هغه هیوادوال چې هغه په داسې سیمه کې اوسېږي چې هلته اوبه نه وي، د هغوی یا کمې وي اوبه د هغوی د زراعت، د کرنې او همدارنګه د حیواناتو لپاره چې زموږ ډېر خلک مالداري لري، د دغه مالداري لپاره اوبه برابر شي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې د دې اقلیم د بدلون اغېزې هغه حد ته رسېدلې دي چې په لویو ښارونو کې په اطراف خصوصي خوڅه وي، په لویو ښارونو کې دغه ستونزې خورا ډېرې شوې دي او خلک د کرنې اوبه اوس دومره هغه نه ګڼي لکه د دې د څښاک اوبه. او موږ په ورستی کې تحقیق هم ترسره کوي په مختلفو ولایتونو کې، موږ تحقیق هم دا وښودل چې دا یو ستر حقیقت دی. په ډیرو سیمو کې خلک پیځاسوي دي، هم داخلي هم بهر ته تللي دي، ځکه د دوی د اوبو کمښت دوی باندې د څښاک اوبه د څښاک اوبه د عمل یو شی چې دلته ډېر مهمه ده. هغه دا چې ولې د دوی اوبه کمیږي، علت څه دی؟ زموږ زیاتره سیمې خصوصا اطراف کې دوی یا ساحان لري او یا کاریزونه او یا چینې دي چې کله د غوس د اقلیم بدلون اغیزې شو د دې کاریزونه هم وڅوله، د دوی ساحان هم وڅوله او د غسل په څنګ کې د دوی هغه چینې یا د اوبو زیرمې چې هغه وڅوله، ځکه چې له یو خلل څخه د اقلیم د بدلون سره اغیزې دي او له بلې خوا څخه هغه د شې په خاطر شوی هغه وس خلکو برنی وغلې دي، دغه د اوبو رښونه کم کړی دی په هغه سیمه کې. نو دا لاملونه اوس موږ خپل تحقیق پر اساس پنیم پیدا کړل چې په مختلفو ولایتونو کې دا سپیش موجود سی او رمس سی وی.
اچکزې سر نو دینه دا ښکاری چې دغه د اقلیم بدلون چې د ډېر په افغانستان پورې اړه لري، سیمایز نه ده. د هوا ککړتیا او د سیمې کې د ګلخانهي غازونو د دوی څومره اغیزه ده پر افغانستان باندې؟
لبنه مرغه د ګلخانی غازاتو یا د صنعتي هوادونو شپسم کې دلته موجود دي. د افغانستان په چارچا پیر کې یا پاسای کې دا هغه څه دي چې د اتموسفیر او خپل کوان گرین هاوس دا خرابوي او دغه لامل افغانستان کله کېږي. تاسو ګورئ دغه وچکالي چې رامسته شوی دي، دا تیواز پر افغانستان نه دي، دغه د اقلیم د بدلون اغیزه دا واز پر افغانستان نه دی، دا په مختلفو هیوادونو باندې راځي او په کپاسيب کچي کې د نړۍ په کچي مختلف هیوادونو د اسخارزم کېږي. خو افغانستان ولې لږ څه ډېر کول کېږي؟ یو ځنۍ اومدان عامل دا دی چې افغانستان داخلي منابع کمی دي او دغه داخلي منابع موږ په دوه برخو ویشو، چې یو تخنیکی منابع دي او بل مالی منابع دي. کله چې تخنیکی او مالی منابع کم شي، بیا په اسانۍ سره د اقلیم د بدلون سره مبارزه یا چمتووالی نه نیول کیږي. نو دغه کله چې هغه هیوادونه چې هغوی صنعتي هیوادونه دي، پرمختللي هیوادونه دي، هغوی صنعت تولیدوي او لامل یې غازات تولیدیږي او ګلخانه غازات یا ګلخانه هغه چې د اتموسفیر خرابوي، نو دا اتموسفیر اغازي پر هغوی باندې شکل تاثیر وکړي، هغوی خپل تخنیکی او مالی منابع لري د غو سره ژر چمتواله نیول سي، د غو سره ژر مبارزه کول سي. خو افغانستان غوندې واده کوم که هیواد او د ساتیستونو سره ګلاسو ګریوان یا مخامخ هیواد، دا هیواد بیا د منابع نه لري، نو په اسانۍ سره د دې کنټرول نس کولای. کوزموس ګاونډي هیواد ته ازبکستان ته ګورو، ترکمنستان ته ګورو، زبې مشخص نمونه واخلم. هغه خورا ډیر بودیجه په دې مصرف کړي چې دوی غټ غټ بندونه جوړ کړي دي، د سیلاب به هم هغه کړي دي، مجرات کړي دي، نور به هم مجرات کړي دي. کله چې پراغي ودونه باندې اقلیم بدون اغیز وو کې لکه وچکالی زیاته سي، ګرمای زیات سي، دوی خپل داخلي زمیدونه فعال کړي چې دغه چک دمو د دغه دموخه د به استفادیه یا د غیر موسمي ورشتونه یا موسمي ورشتونه دی او به مجرد کړي د کولای شي په دې برخه کې اغیزمن تماس او د دې څخه ګټه واخلي.
اچھا زه سم متاسف څه فکر کوي چې افغانستان د خپل اقلیم بدلون یا د هوا ککړتیا ستونزې په یواز ځان حل کوي شي کنه؟ د دې لپاره یو سیمایزه همغږي همغږي ته اړتیا ده. زما غمور د چکسه
کما تاسو سوال درست اخیستو، انټرنیټ ضعیف دی په افغانستان کې، اوس پر یوه ده همغږي موجوده، ولی همغږي هغه وخت ډیر اغیزمن تمامیدای سي یا د اقلیم د بدلون سره مبارزه یا په دې برخه کې فعالیت یا کار کول هغه وخت ډیر اغیزمن کېدل سي چې کوم وخت موږ منابع خبر خمن شو، کوم وخت موږ تخنیکی او مالی منابع خپل لاس کې ولرو. نو یو دغه دی چې په افغانستان کې د ستر وچکالی ده، د وچکالی سره مبارزه هغه وخت کې د څه چې مثال د اوبو مدیریت ولري، د غیر موسمي به ورښتونه چې کیږي یا سیلابونه چې راځي، او یا هم افغانستان غرنۍ سیمه ده، په ډیر کم لګښت په نسبت نور هیوادونو ته دلته غټ غټ دمونه جوړېدای شي. نو دغه اوبه که ذخیره شي، زموږ د ځمکې لاندې اوبه د خپل تقویه کیږي، او دغه سر په څنګ کې هغه سیمې هغه ځایونه چې وګړي بیا ځای کیږي یا د اوبو د کم سره مخامخ کیږي، دغه طبيعي زیرمې فعال کیږي، او د دغه طریقه د کولای شي خپل ژوند مثال وکي، او دغه طریقه کولای شي د باندې اقلیم د اقلیم بدلون ډیر اغیزې ونه کړي.
اچھا زه سه د افغانستان د اقلیم بدلون له سختو اغیزو سره چې مخ ده، یو خدا مسله ده چې نړیوال مرستې په دې برخه کې کمی شي، په دې ورسته کې متحده ایالات هم د پاریس له تړون څخه ووتل. د پاریس تړون څنګه وو او د افغانستان لپاره خیر څه وو؟
د پاریس تړون یو خراش امهم سر قرارداد یا تړون دی چې دغه تړون د اوس و د کوونکو یو ادونه د لپاره ډیر مهم او ډیر اړین دی. دغه هغه تړون دی چې په 2015 میلادي کال کې د یو سل ونیوي یو ادونه لخوا څخه امضا سو، تایید سو، او دغه تړون کې دوه ماده دي چې هر ماده بیا پره تفصیلی نور اغلری بندونه لري. نو په دې برخه کې افغانستان غونډې هغه یوادونه چې د بدای هیوادول عمل ډیر خراب شوی دي، اغیزمن شوی دي، لکه خصوصا بدای هغه یوادونه چې هغه صنعت تولیدوي، چې هغه مثال اتموسفیر خرابوي، او دغه عمل هغه یوادونه چې هغه داخلي منابع نه لري، دغه داخلي منابع اغیزمن شوی دي، لکه په افغانستان ستر وچکالی. نو په دې برخه کې دا یو مهم تړون دی چې دا د یو سلونی هیوادونو خاص خلاص لیکسوي دي، او دا لس لیکسوي تړون څخه کچېری هر هیواد وځي دغه لپاره لازم شرایط التم، او دا
مانه چې زیسه واخره سره کم شو ان شاء الله په نور خبرونه کې بیا په دې موضوع باندې خبري وکړو. لکابل نه د چاپیرال ساتنې فعال هاغله عبدالهادي چغزه کور مودن چې په خبرونه کې مر سره برخه واخسته، ډیر زیاته مننه. قدرمن دونکو په څو شیبو کې به زمونږ د آشنا ټلویزیون خبرونه شروع کیږي. د اتصال خبرونه په دې ځای پاتور ستاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.